این خبری در همینجا به پایان میرسد. در برنامه بعدی با همکارم اسد لودین باشین. لودین صاحب بفرمایین.
دیر مننه سرور صاحب، تاسو هم ستړي مشی. د سهار اته بجې شوې یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې خلنده خبری برخه هم لري. په دې کې به واورې چې د امریکا دفاع وزارت ویلي چې د افغانستان پر روان وضعیت دوی اندېښنه لري او ویلي دي چې د افغان ځواکونو ملاتړ ته به دوام ورکوي. د قطر د غونډې حال هم درکوو، خو راځئ تر هر څه مخکې د دې ساعت خبرونه واورو. دوها نن د افغانستان د سولې په اړه د غونډې کوربه ده. یو لوړ پوړی امریکایي چارواکی وایي له وتلو وروسته هم د افغان پوځ ملاتړ کوي او د بښنې نړیوال سازمان له پاکستانه غوښتي چې د مذهبي اقلیتونو ساتنه وکړي. بشپړ خبرونه. د قطر پلازمینه دوها نن د افغانستان د سولې او امنیت په اړه د یوې لویې غونډې کوربه ده. د ملي مصالحې عالي شورا د مشر عبدالله په مشرۍ افغان پلاوی د غونډه کې ګډون کوي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاند ناجی انوري وایي د غونډه کې د افغانستان د سولې بهیر د همکارو هیوادونو استازي برخه اخلي.
د دې ناستې موخه د افغانستان لپاره د اړوندو همکارو هیوادونو همغږۍ، د افغانستان د سولې په برخه کې د سولې د پروسې چټکتیا او د تاوتریخوالي درېدو بلل شوې ده.
دا غونډه د قطر په بلنه او د امریکا او ملګرو ملتونو په همکارۍ ترسره کیږي. د سولې د هڅې داسې مهال کیږي چې افغانستان کې د جګړې ډګرونه تاوده دي او طالبان تیرو څو ورځو کې د لږ تر لږه شپږو ولایتونو مرکزونو ته ننوتلي دي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارک میلی وایي افغان امنیتي ځواکونه د جګړې او د خپل هیواد د دفاع لپاره کافي وړتیاوې لري او دوی به یې ملاتړ ته دوام ورکړي. په کابل کې د امریکا سفارت په یو ټویټ کې د جنرال میلی دغه څرګندونې خلی دي. جنرال میلی ویلي د ولسمشر جو بایدن او د هیواد د دفاع وزیر د لارښوونې له مخې د ارتیا په صورت کې د افغانستان د امنیتی ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکوي. تر دې مخکې په راپورونو کې ویل شوي و چې ولسمشر بایدن د طالبانو په وړاندې جګړه کې د افغان ځواکونو د ملاتړ لپاره پر دې ډلې د امریکایي B-25 بمغورځوونکو الوتکو حملو ته اجازه ورکړې ده. د ناټو یو چارواکي ویلي د افغانستان لانجه جګړه ییزه حل لاره نه لري او په خبره یې طالبان باید په دې پوه شي چې که دوی سیاسي پروسه ردوي او هڅه کوي چې د جګړې له لارې واک ته ورسیږي نو نړیواله ټولنه به یې هیڅکله هم په رسمیت ونه پیژني. د ناټو دغه چارواکي رویټرز خبري اژانس ته د خپل نوم نه ښودو په شرط ویلي چې له افغانستانه د ناټو ځواکونو د وتلو پروسه هم دوام لري. دغه چارواکي دغه راز ویلي چې طالبان باید بریدونه ودروي او په ښه نیت د سولې په خبرو کې ګډون وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل له پاکستان وغوښتل چې د هندوانو او نورو اقلیتونو سمه ساتنه وکړي. دا وروسته له هغه چې چارواکو یو اته کلان هندو هلک مقدساتو ته د سپکاوي د سختو قوانینو پر اساس تورن کړ. دا مسأله د دې سبب شوې وه چې یو شمیر خلک په سیمه کې د هندوانو پر یوه معبد هم برید وکړي. د راپورونو له مخې دغه هلک د پنجاب د بهونګ کلي د یوه دیني مدرسې په کتابتون کې بولې کړې وې، نو ځکه مقدساتو ته په سپکاوي تورن شوی دی. په پاکستان کې اسلام ته د سپکاوي سزا اعدام دی. تمه ده چې د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون په یو یاداښت کې د دې هیواد له ټولو ځواکونو وغواړي چې د سپتمبر تر 15 پورې ځان د کرونا ویروس په وړاندې واکسین کړي. په متحدو ایالاتونو کې د کرونا ویروس د پیښو له زیاتېدو سره ښایي دا نیټه رامخته شي. دا به په نړۍ کې د COVID-19 ناروغۍ په وړاندې د واکسین یو مهم امر وي چې په ترڅ کې به د متحده ایالاتونو د اردو څخه باندې 2 میلیونه فعال او احتیاطي پرسونل واکسین شي. په پام کې و چې دغه امر پرون دوشنبه صادر شي، خو د امریکا د دفاع وزیر لیود آستن ویلی چې په دې برخه کې د ولسمشر جو بایدن منظوري ته منتظر دی. ولسمشر بایدن تر دې مخکې د فدرالي پرسونل پر هغو غړیو چې نه دي واکسین شوي د ماسکونو د اغوستو په ګډون یو لړ محدودیتونه وضع کړي دي. او د بلاروس د ولسمشرۍ د ترسره شوي انتخاباتو د یو کلنې کلیزې په ترڅ کې د امریکا متحده ایالاتونو، بریتانیا او کاناډا پرون دوشنبه پر کیف نوی تجارتي او مالی بندیزونه ولګول. د تیر کال د اگست په نهمه په دې هیواد کې د ولسمشرۍ انتخابات ترسره شول چې په نتیجه کې الکساندر لوکاشینکا بیا ځان ګټونکی اعلان کړ. د هغه مخالفان وایي په دې انتخاباتو کې پراخه درغلي شوې او پر ضد یې پراخې مظاهرې هم شوې دي. له دې مخکې هم نړیوالو د بلاروس پر مستبد مشر الکساندر لوکاشینکو د هغه پر نږدې کړی او یو شمیر ادارو او شرکتونو بندیزونه لګولې دي. خبرونه مول آزادی رادیو نه واوریدل کې چیرته غواړي چې دا خبرونه ولولې او یا هم واوري زموږ ویب پاڼه ته ورتللی شئ. زموږ د ویب پاڼه پته ده azadiradio.com. لکه څنګه مو چې د خبرونې په سر کې یادونه درته وکړه، تاسو په دې ساعت کې تر ډیره د آزادی رادیوي مجلې 19 پروګرام اورئ چې د افغانستان پر روانو کلتوري او فرهنګي مسایلو ورټوله ده. خو لنډه خبري برخه کې به دا ووري چې د امریکا د دفاع وزارت د افغانستان پر روان امنیتي وضعیت اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې افغان امنیتي ځواکونه ورتیاوي لري چې د طالبانو په وړاندې جګړه مخته یوسي. په عین حال کې د پاکستان د بهرنۍ چارو وزیر د افغان ځواکونو ورتیاوي او پر دې ځواکونو د نړیوالې ټولنې پانګونه تر پختنې لاندې راوستلې ده او شاه محمود قریشي ویلي دي چې د افغانستان د وضعیت د خرابېدو ملامتي باید پر پاکستان وانه چول شي. دغه لوړپوړی پاکستانی چارواکی په داس حال کې د افغانستان له قضیه ځان باسي چې په کور دننه د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د پاکستان په همکارۍ د پاکستان د پوځ یو شمیر غړي او دغه راز د په پاکستان کې د افغانستان د مدرسو لزګونه زره جنگیالی د محل په افغانستان کې دي او افغان ځواکونو سره جګړه کوي. د دې موضوع تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې اورو.
د امریکا دفاع وزارت د افغانستان روان وضعیت د اندېښنې وړ بولي او وایي دغه وضعیت پر سم لوري نه ځي. د دې وزارت ویان جان کربی پرون دوشنبه په واشنگټن کې وویل چې امریکا اوسنی وضعیت ته اندېښنه لري خو افغان امنیتي ځواکونه وړتیاوې لري چې د وسلوالو طالبانو په وړاندې جګړه مخته یوسي. د رویترز خبری آژانس د راپور له مخې ښاغلي انکربی د طالبانو په لاس د یو شمېر ولایتونو د ښارونو سقوط ته په اشاره وویل. افغان ځواکونه د خپلو ښارونو او د خپلو وګړو د دفاع مسؤلیت لري او اوس تر ډېره په مشرتابه پورې تړلې چې په دغه حساس پړاو کې له اوسني وضعیت څخه د وتلو لپاره خپله اراده وښیي. خو افغان چارواکي تر ډېره له افغانستانه په بیړه د امریکایي ځواکونو وتل او له طالبانو د پاکستان د ملاتړ دوام د اوسني وضعیت اصلي عوامل بولي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی پرون ازادي راډیو ته وویل
هغه کوم ترهګر چې د افغانستان خاطره لیږل کېدل هغه هم بېساري دي. اوس سلګونه مدارس هلته په پاکستان کې رخصت شوي دي او په سلهاو زره کسان د افغانستان خاورې ته را لیگل شوی دی. د پاکستان د پوز افسران د غوی منسولین دلته مشخصا په افغانستان کې د افغانستان د خلکو امنیتی ځواکونو پر وړاندې جنگیږي د طالبانو په خوا کې.
دغه راز د افغانستان روان وضعیت یو شمېر افغانان هم هڅولي چې د ټولنیزو شبکو له لارې نړیواله ټولنه دې ته وهڅوي چې پر پاکستان فشارونه زیات کړي. د هشټګ په یو کمپاین کې چې له تیرو درې ورځو راهیسې پیل شوی له نړیوالې ټولنې غوښتنه شوې چې پر پاکستان د چې د دوی په وینا په افغانستان کې د جګړې د دوام اصلي ملاتړی دی بندیزونه ولګوي. خو پاکستانی چارواکي وایي د افغانستان د امنیتي وضعیت خرابېدو مسؤلیت باید پر دوی وانه چول شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی پرون په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې وویل مسله د افغانستان د حکومت ولی او د افغان امنیتي ځواکونو ناکامي ده چې نړیواله ټولنه باید ورته پام وکړي. د رویترز خبری آژانس د راپور له مخې قریشی پر افغان ځواکونو د نړیوالې ټولنې د تیرو شلو کلونو پانګونه تر پوښتنې لاندې راوسته او وی ویل د دغو ځواکونو وړتیاوې روزنه او تجهیزات څه شول او زیاته کړه دا چې لیدل کېږي دغه ځواکونه د جګړې اراده نه لري او تسلیمیږي پړی باید پر پاکستان وانهچول شي. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار موید یوسف هم پرون ورته خبره وکړه او ویل په افغانستان کې اوږده جګړه د پاکستان لپاره یو بیرونکې سناریو ده. خو ویل چې هیواد باید په بیړه په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د خرابوالي مسؤل ونه بلل شي. نوموړي دغه راز وویل چې د امریکا متحدو ایالتونو ته پکار ده چې هڅې زیاتې کړي تر څو د افغانستان حکومت او طالبان بیرته د خبرو تر شا کینوي. هغه زیاته کړه پاکستان هڅه کوي چې طالبان وهڅوي چې بیرته خبرو ته ور وګرځي. خو د نوموړي په وینا په افغانستان کې د طالبانو وروستیو پرمختګونو پر دې ډلې د پاکستان نفوذ اپیکه کړی دی. د قطر پلازمینه دوحه چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د پټه په درېدلو خبرو کوربنه ده، نن به د افغانستان پر روان امنیتي وضعیت د یوې بلې غونډې کوربنه وي. د افغانستان د سولې د عالي شورا د رئیس عبدالله عبدالله په مشرۍ یو پلاوی به په دې غونډه کې چې ویل کېږي د افغانستان په مسله کې ښکیل مهم لوبغاړي به نور ګډونوال وي ګډون وکړي.
و موردل چې د امریکا د دفاع وزارت ویلي چې د افغانستان پر روان وضعیت دوی اندېښمن دي، خو ویلي دي چې افغان امنیتي ځواکونه ورتیاب لري چې د طالبانو په وړاندې جګړه مخته یوسي. دا په داسې حال کې ده چې نن د قطر پلازمینه دوحه د افغانستان د سولې او امنیت په اړه د یوې بلې لویې غونډې کوربه ده. دغې غونډې ته افغان پلاوی هم ورغلی دی. د سولې په چارو کې د دولت وزارت لستر سلاکار عزیز الله فضلی څخه مې پوښتلی چې دا غونډه چې نن په دوحه کې ترسره کیږي او امکان لري چې دوه ورځې دوام وکړي، له تیرو هغو سره څه توپیر لري؟
د دې غونډې توپیر نسبت د تیرې غونډې دغه باندې دا دی چې دې ځل کې د امریکا استازي همداسې د ملل متحد او چین روسیا دغه هیوادونه به هم اشتراک کوي هلته. نو زه مطمئن یم انشاءالله چې په دغه بد شرایطو کې چې اوس قرار لري دغسې یو غونډې ته ضرورت و، او په دې کې نړیوال هم حضور لري چې یو نتیجه به لاسته راوړي انشاءالله.
بله فضلی صاحب، دغه نړیوال تر ډیره هغه استازي دي چې دوی په روسیا کې د تروریکا په غونډه کې هم ګډون کړی وو، او هلته هغوی واضح وویل چې په افغانستان کې د اسلامي امارت له بیا ایجاد یا بیا جوړېدو سره مخالفت کوي. دا ځل د دوی ګډون په څه معنا کېدلی شي؟ ځکه په افغانستان کې کم تر کمه شپږ ښارونه د طالبانو لاسته ورغلي دي. دوی څومره فشار راوستلی سي عملي پر طالبانو چې طالبان له دې جګړو او تاوتریخوالي لاس په سر شي؟
یقینا څنګه چې د روسیې په قربتو باندې تیره غونډه سوې وه، او وسنی غونډه کې به هم په دې باندې باس کیږي چې څنګه کولای شي چې د یو تفاهم د لارې د وسنی مشکل د حل لار پیدا کړي. ډېر باس به پر دې باندې کیږي، یعنی تمرکز به په دې باندې وي چې طالبان ته هم قناعت ورکړي، همدغه رنګه افغان لوري به هم په دې باندې کوشش کوي چې د دواړو لورو قناعت د دغسې بارونیو هیوادونو په حضور کې واضح وي، ځکه بلدر هر وخت و شرایط ډیر نازک دي. نو هیله مو همدا ده چې دغه نړیوال په اخلاص او په خپل هغه پوره توان سره د افغانستان د اوسني مشکل ته د پای ټکی کېږدي.
وروستۍ پوښتنه دا چې پاکستان د غونډه کې برخه اخلي او کنه، ځکه افغانستان خو دغه تیرو څو ورځو کې پر پاکستان پلاو راچی، د پاکستان کوم استازي پکې حضور لري او کنه چې هلته عملا خبرې ورسره وشي؟
معلومات خو دا دي چې د پاکستان پلاوی به هم حضور لري.
د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ستر سلاکار عزیز الله فضلی وو.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
اوریدونکو، لکه څنګه چې خبرې په تیرو څو ورځو کې طالبان د لکتر لګه شپږو ښارونو مرکزونو ته ننوتل، په دغو کې تر ډیره کندوز، تالوقان، سرپل، شبرغان او یو شمیر نور ښارونه شامل دي. په مخکنی خبرونه کې مې له خپل همکار نه وپوښتل چې په کندوز کې تازه حال څه دی.
تیرو دوه ورځو په توپیر نن سهار په کندوز ښار کې وضعیت ښه ده، نسبتا خلکو تګ راتګ هم شته ده، د موټرونو وسایط ګرځي او دوکانونه هم ځای ځای خلاص شوي دي. دا تیره شپه د ښار ځینو برخو ته برېښنا هم وصل شوې وه او د جګړې غږ هم نه اورېدل کېده. او دغه توپیر دا ده چې په سکوت کې یعنې پنځه کاله مخکې کله چې کندوز سکوت وشو، سکوت وکړ، دلته زیات دولتي تاسیسات او بانکونه داسې چورو لوټ شول، خو دا ځلې وسلوالو طالبانو یو ځانګړې قطعه جوړه کړې ده چې د بانکونو، عامه تاسیسات، صرافو خلو کې درولې دي تر څو چې د خلکو دارایي
بلې. او د لکه د تعلقانو بغلان پاړه هم وای، پل خمری پاړه باندې، سرپل او نور ولایتونو پاړه چې وضعیت هلته تغیر شوی او کنه د تیر ورځو په څیر دی؟
تخم د تیر دوه ورځو په توپیر نن سهار چې دلته هم دوکانونه خلاص دي، خلک تګ راتګ کوي په ښار کې، او نسبتا خلک د آرامي احساس کوي. آرامي په دې معنی چې څو ورځې پرله پسې په ښار د جګړو شاهد و. دا دوه ورځې کېږي په ښار کې د ښار نږدې څنډه کې د جګړې غږ نه اورېدل کېږي، او کوم کسان چې له ښار څخه کوچېدلي وو لرو پرتو سیمو ته تللي وو بېرته د راستنېدو په حال کې دي. او دغه راست په بغلان کې هم تېره ورځ د پلو